ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ಕಾನು ಕತುನ್ಕೊ ಆವು ಅವ್ರಿದುನ್ಕೊ ಸ್ಥಳೆ ಮಶೈ ಇಸ್ ವಕ್ಮ ಜಾಲವಾನ್ تاسو په دې یو ساته خبری خبرونه کې هر کلی وایو او په خبرونه کې کوم ریپورتونه دي د هغه خلاصه هم د اوس باندې کوو.
پاکستان وایي چې شمالي وزیرستان د انګور ډې پوزي پوسټه افغانستان ته سپارلې ده او دا ګام یې د دوه اړخیزه اړیکو خکولو لپاره اخیستې دي، خو افغان چارواکي وایي چې دغه پوزي پوسټه د افغانستان ملکیت وو او په وروستیو کې دوه اړخیزه تاوتریخوالی هم د دې پر سر راپورته شوی.
افغان چارواکي وایي چې د طالبانو سره خبرو لپاره سلور ملکی ډلې نه افغانستان ستمی نشته. اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال وایي پاکستان لخوا د قطر طالبانو سره په خپل سر پټو خبرو بې باوري زیاته کړي.
او شمالي وزیرستان ډنډ درپخیل سیمې یو شمیر ځایي مشرانو نن په پولیټیکل انتظامی او پوځي چارواکو باندې غږ کړی دی د یو خبری کانفرنس په وخت. دغه غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمه کې د ځایي خلکو کورونه نه نړی.
موږ ملګری اوسئ په خبرونه کې په عراق کې روان د مزارچانو لخوا چې کوم احتجاج دی د هغې تفصیل به هم وړاندې کوو. اول هم ورزوخ په ړومبني رپورټر اخته.
صف امریکا ڈیو ریڈیو دیو تاسو زمنګا غږ د واشنگتن ڈی سی نه نخبنی غورې قدرمنو کتونکو اوریدونکو سوشيبو کې به منګا تاسو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو باندې تفصیلی رپورت وړاندې کوو. په خاصه توګه د پاکستان کردار د افغانستان طالبانو سره امن خبرو اترو کې او دوی د خبرو میستر اوستلو کې، خو تر دې وړاندې نن د پاکستان په وزویان د ادارې ایس پی آر لخوا ویل شوی دی چې په شمالي وزیرستان کې چې کوم انګور اډا چک پوسټ دی دا پوځي پوسټ دا د افغانستان ته سپارلې ده. د غسیمې د دې ورستي فیصلې په حق لباندې تفصيلات لپاره دا وخت هم د غسیمې څخه زمنګ د ډیور اډیو خبريال عدنان بیٹنی د ټلیفون پلان دی. عدنان بیٹنی ستړی مشه،
خوشحال
وسه افتخار صاحب. ډیر مننه عدنان بیٹنی. د دغه پاکستان فیصله چې کوم شوې ده او ډی جی ایس پی آر عاصم سلیم باجوا هم په ورستی خپل خبرو کې دا ویلي دي چې پوسټه سپارلې د افغانستان ته، ورستی تفصیل زمونږ د ډیور اډیو کتونکو اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
مهرباني افتخار صاحب، دا چې کوم ډیورنډ کرښه ورته ویلي کیږي او ډیر وخت راځي متنازع ده، کوم چې د پوز ویاند اداره د ای اس پی آر هغه نه خو ویلي کیږي چې په دې پوزي پوسټه باندې په کوم بل چې افغانستان نیوکه کوي هغه پوسټي افغان قواو ته سپارل شي وي. دا خبر چې دا دینن په سرکاري تور باندې بازار ته تور باندې اعلان کړی دی. کله چې ډیور اډیو دې سره تماس ونیول نو په جواب کې وویل چې دا په دوه بارډر باندې کوم پوځي مامور پوځي سرتیر دی هغه کمانډرانو غونډه شوې ده او په هغه کې دا فیصله شوې ده چې کوم دغه چې پوسټي دی دغه افغان قواو ته سپارل شي وي. زما تاسو دا وایي چې انګور اډا چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټریډ ترانزیکشن ایوالار ده او لډیره وخت راځي دا سو ویل کېږي چې پاکستان د ازادۍ څخه را پدی خو ځوبني دا یو چې کوم د پاکستان او افغانستان ترمنځ شخړه موجوده وه. افغانستان دغه داولر لږ دغه پوسټي چې د افغانستان په خوره کې جوړ شوې دي او پاکستان له دې نه سرغړونه کوله. تاسو بس دا عموما چې ډیورنډ کرم خو له وخت نه چې دا هغه متنازع سر روانه ده. افغانستان دا خط نه مني او پاکستان وایي دا رسمي خط دی، خو دلته افغانستان نه وکي دا کولی تر ډیورنډ کرخ نه زیات شي دي د افغان پاکستاني سرتیر د پاکستان په خوره کې رانوتلي دي او په افغانستان په خوره کې رانوتلي دي او په دې باندې نی وکی کولی دا کله وړاندې کله چې ردی زینا امریکاني سرتیر پشاشول او دغه الهکی واک اختیار افغان ځوکونو ته سپارل کېدو په ځای باندې دی واک اختیار پاکستانی ځوکونو او واخصي او په دې ځای باندې پاکستانی ځوکونو پوسټي جوړول شروع کړ. نو دې مهال په ورستی کې موږ د دې څخه میډیا ته د افغان او د پاکستان قواو لخوا ترمنځ د انشنه راپورټونه هم ترلاسه شوې دي.
صحیح
او خلن اي اس بي ار لقد اول شو چې دغه کما شړوا دغه حواله کړی شوی ده او دا ختم کړی شوی ده او دغه علاقې چې د افغانستان ته اسپل شوی دي ولې چې افغانستان په دې باندې دا تشویش وو چې دا علاقې د افغانستان دي
خو
افتخار چې زما تاسو ته وایم چې په دې باندې یو غټ بازار چې کوم ته انګور اډا بازار ویل شي او که تاسو په ګوګل باندې وګورئ دا علاقې بیا په افغانستان کې شامل دي د ګوګل چې کما
نقشه
دا ګوګل میپ ښکارا کوي نو اوس اي اس بي ار لقد هم ویل شوی چې بازار کم په افغانستان کې راځي نو دا به افغانستان شمارل شي کم چې پاکستان کې راځي نو دا پاکستان کې شمارل شي تاسو به دا وای چې دا وای چې دا نړۍ 800 متره پورې دا خط چې لدینې پاکستانی سرتیر چې هغه په شاسوي دي او د دې واک اختیار شي د افغان قوت او ورکړي شي او دا یو څه دا نه یوازې انګور اډا ده بلکې دغه شمالي وزیرستان دغه سی خبر ایجنسی تاسو بیا دی دا اوس تیر اونۍ چې کوم خبر ایجنسی ترخم لاره وا پاګې هم دا مسله شی وا د دې علاقې مومند او بجور کې هم دا مسله دي چې الته افغانستان حکومت دغه نیوکه لري چې پاکستانی قواو چې دی هغه د کوم ډیورن خط د دې خبر افغانستان خاورې تر تیر شوی دي او په دې باندې اکثره مستل پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې کوله باندې د دې قواو ترمنځ د شلو راپورونو تر لاسه کیږي
صحیح
دلته چولن کې دا وایي چې کوم مسله هوار شوې ده نو دین دا څرګندکیږي چې د پاکستان او افغانستان کوم اړیکې دي نو دا د دې د غوایي ورکوي چې د دې بوس پر مختګ مخه تلل شي او د دوه
عدنان میټنی
اړیکې وخت په وخت باندې ښکاري چې خرابې څرګندکیږي
نو هغه بوس پاکستان وایم پاکستان وایم چې دا ګام دی لپاره خسته تاسو نه ډیره مننه خو سره پوریدونکو لپاره یو د دې چې کم پس منظر کې اس مهم معلومات تی هغه به ورسره هم شریکو سورزه وړاندې پاکستان چې د تورخم لار تړلې و او سلو ورځې دا تړلې و بیا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال دوی ملاقات وکړه د پاکستان د پاوز د مشر جنرال راحیل شریف سره دا غي ورسته ورسره منله چې لار آزاد کی خو په دغه پوله چې تړلې و نو د پاکستان لخوا اندېخنې فکرمندې دا وی چې بارډر مینجمنت د پوله تنظیم او په هغه کې یو خبره دا هم واچې په دغه چیک پوسټ باندې پاکستان دغلتا کم س آبادې کو سلارې جوړول پولې جوړو نو افغانستان وی چې دا د دوی ملکیت دی په دې پوله باندې بره د چترال څخه راوخلې ارندو تر دې غلام خان دغه ټول زې په زې په دې باندې دغه رنګي متضاد داوی وی دا چې څنګه تاسو خبره وکړه اکثره او دواړه په اکثره یو بل پر ضد باندې چې کم دی جنگ جګړه هم کله کله کیږي یقینا دغه ورستی تفصيلات نستاسو نه ډیره مننه
دا وایس اف امریکا دی وړي جوړې قدمونه وريدونکو تاسو باندې عدنان بیتنینا د انګور اډې د چک پوسټ چې کوم ځمواري ده هغه افغان چارواکو ته ورسپارلو په حق لا تفصیل واورید اوس هم د پاکستان او افغانستان اړیکو اړخت زو چې د سو مدیر حسیدا کړکی چنی شوی دی وجه صدا پاکستان لپاره د افغانستان چې کوم سفیر دی هغوی د پاکستان په رول باندې په دې باندې نیوکه کړی دی چې پاکستان چې کله په قطر کې د طالبانو سره پټي خبرې اترې کړې دي نو دې سره د امن خبرو اترو چې کومه پروسه ده په هغه باندې اثر غورځېدلې دی بیا سفیر زیاتوي چې د طالبانو سره خبرو اترو لپاره جوړ شوی سلور ملکی ډلې نه افغانستان ستمې هم نه لري دغه ټول تفصیل لري اورنګزیب خان په دې رپورت کې
پاک افغان دوړه خیزه تعلقات او افغانستان صورتحال باندې شوی یو سیمینار ته وینا په وخت افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال ویل دي چې د سلور پریز گروپ مقصد یوازې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او د پاره لار هوارول دي او دینا داته من دي ساتل بکار چې افغانستان کې ودا گروپ امن راوړي
وی ډو ناټ ایکسپیکټ کیو سی جی ټو برینګ پیس ټو افغانستان کیو سی جی واز د فورم دټ ول سپورټ د پروسس
دوی وی کیو سی جی نه دا تمه نه دي ساتل بکار چې هواد کې به امن ممکن کړي د دې اوازنې مقصد د امن عمل مرسته یا سپورت کول دي او دین ادا تمه هم نه دي ساتل بکار چې پاک افغان تعلقات خکولو کې بس کردار ولوبوي کیو سی جی کې افغانستان پاکستان چین او امریکا شامل دي او طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات د پاره د ګروپ 15 غونډه شوې دي خو په ظاهره ناکامه ښکاری نن افغان سفیر په واضح ویل دي چې نږدې ورځو کې د قطر دوها طالبانو دفتر نه د طالبانو مشرانو پاکستان ته راتګ او دل د شوی ملاقاتونو باندې ځکه افغانستان تحفظات لري چې افغان حکومت د عمل نه به خبره ساتل شوی دی او کچره پاکستان طالبانو سره شوی خبرونه افغان حکومت به خبره ساتي نو بد اعتمادي به نور هم زیاتیږي.
If such a group visits Pakistan, then we must know what for, shouldn't we? And if we do not know, then already suspicious, this will deepen our suspicion.
دوی وی طالبان دلته راځي ملاقاتونه کوي او مونږ ترې خبر نه یو، نو ظاهره خبره ده چې شک او بی اعتمادی به زیاتیږي. افغان سفیر دا هم ویلي دي چې دلته خفیه توګه حزب اسلامي مشرانو سره ملاقاتونه یې کړي وو او دوی مذاکراتو ته تیار کړي وو او افغان حکومت په یوازې حزب اسلامي سره دو میاشتو دننه امن معاهده کړې ده، کوم چې ښایي افغان حکومت دا صلاحیت لري چې په یوازې هم داسې کولی شي. دوی پاکستان ته ویلي دي چې په ښکاره دا خبره وکړي چې افغانستان کې د امن لپاره هڅې د دوی همدردی یا فشار لوجې نه کوي، بلکې دا د پاکستان قومي مفاد تر مخه هم دي چې افغانستان کې امن راشي او پاکستان ته پکار دي افغان حکومت سره تعلقات زیاتولو د پاره د نورو هیوادونو مرستو پر ځای د خپل د هڅې وکړي. ډاکټر عمر زاخیلوال لخوا امن مذاکراتو کې د پاکستان کردار او کیو سی جی نمایوسي خودل داسې وخت شوې دي چې تیر ورځ پاکستان خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز هم منلې وه چې د بده مرخه طالبان افغان حکومت سره مذاکراتو ته تیار نه دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زمونږ غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې قدرمنو کتونکو اوریدونکو، یو په مطبوعاتو کې دا وخت خبر دی چې تصدیق نه دی شوی، دا د پاکستان او افغانستان په مطبوعاتو کې دی. په دې کې دا دعوه کیږي چې د افغانستان په زابل ولایت کې یو ډرون برید شوی دی. دغه برید شوی پرون دی خو د دې تفصیلات نن رامنځته شوی دي او په هغه کې داسې ناتایده دا دعوه هم کیږي چیرې په دې کې د طالبانو مشر ملا منصور چې دا وجل شوی. زه یو وار بیا دا تکراروم چې دا مطبوعاتي نتایج رپورټونه دي، نه د طالبانو لخوا او نه د چارواکو لخوا د دې څه تصدیق شوی دی. خو په زابل کې یو خبره دغه د پولي دواړو خو ته چې کم سړن کاران دي هغوی داوي چې د غلطه د طالبانو موجودګي زیاته ده. یقینا د پاکستان په خوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباس تاثیر هم چې طالبانو یا کم دغلت کې خلکو دی ورسره، نو د هغه د خلی مطابق په زابل کې دی زیاتره دغلت کې خودلې شوی او د غوی په ولقه کې زبدا سویم. نو منګه با ورستی رپورټونه چې کم راځي د هغه ستاید د چا لخوا چې هم سمرم فریقونه د ډلې اب ضرورت تاسو وړاندې کوو، خدا خالی یو خبر دی چې په مطبوعاتو کې دا وخت روان دی. راتلونکي وخت کې چې څه تفصيلات به ضرورت تاسو وړاندې کوو، د افغانستان نراوړو د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته دغلته د ډنډې در پخیل سیمه ده او د دې یو شمیر مشرانو په پیښور کې نن چې دی نو خبری کانفرنس کړی دی. دا یې په دې باندې کړی دی چې د دوی څه اندېښنې دي او اندېښنې د دوی دا دي چې یاره په پاوز لخوا اوس داسې عملیات پیل کیږي چې کورونا بنړوي. تقریبا 1200 پورې کورونا دي په ډنډ در پخیل کې، نو دغه مشرانو د پولیټیکل انتظامی او پاوز نه غوښتنه کړې ده چې کورونا دې دوی ننړي. دغه تل وړاندې هم جګړو چې دی نو دوی د مشکلاتو سره مخ کړی دي. ډنډ در پخیل هغه سیمه ده چرته چې د القاعده او نورو تنظیمونو یو غټه مقبره هم و وړاندې. زه به تاسو ته وایم دغه تفصیل ته به هم راځو، دغه به نوشیروان قلندر تاسو وړاندې کوي. خو اول خبری کانفرنس حمید الله په یو ویډیو رپورټ کې چې د قبایلي مشرانو د ډنډ در پخیل غوښتنې سي دي.
ګران اوریدونکو، دا وخت د شمالي وزیرستان د ډنډ در پخیل مشران په خبر پرېس کلب ته راغلي دي. دوی په ګڼ شمېر کې راغلي دي او د دوی څه غوښتنې دي، د دوی سره به خبرې کوو چې دوی څه غواړي. السلام علیکم، تاسو راته اول ځان را وپېژنئ او راته ووایئ چې نن څه غوښتنه کوي.
ملک اشرف الله دور در پخیل، تاسو اوس موږ پرېس کانفرنس هم وکړو په چې زموږ په کام ډنډ در پخیل چې کوم دی هغې سره موږ داسې خبر شوي یو په یو ذریعه باندې چې هلته د کورونا مسمروي چې هغې کم از کم زر کوره آبادی ده او یو یو کور په دا اوس واخ کې زما خیال دی چې یو یو کور با یو 30 40 40 کرور په زمون کا بایلو چون کې غړ غړ کورونا وی نو یو یو کور 30 40 40 کرور با کې مطلب لري زمون وختنه د حکومت نه دارا چې مونږ بالکل د دهشتګردۍ خلاف مخکې هم زمونږ ملګرتیا ورسره کړې ده اوس هم د دهشتګردۍ خلاف ملګرتیا ورسره کوو خو یو التجا کوو جنرال عیسی شهیب صاحب ته او صدر مملکت پاکستان وزیر اعظم صاحب ته چې بے ګناه خلکو کورونا د نه ورنېږي
ملک صاحب مشر تاسو را سره خبره وکړي او درته وایي چې دا څومره کورونا دي تاسو په خپل کورونا شته دي
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله مونږ خپل دوا کورونا دي پکې او ډانډه در په خل کې او ډانډه در په خل جی لو علاقہ ده غلام خان وته وی بونډری لاند د افغانستان سره در په خل هغه بونډری پر ټول پرته دي جی دا در په خل چې کومه دو 2000 2500 کورونا په ټول وی دغه در په خل سره چې کومه ده دغه ډانډه در په خل سره غلام خان ته روډ وتلای ده غلام خان روډ ټول چې کومه دو افغانستان ته کاروبار پورسی او مونږ ته وی ابلاز می جرګه کړي پولیټیکل ایجنټ سره 15 شپږ ورځې وکیږي چې دا کورونا د کوم سړک سره غلام خان فروبن چې دی دا مامس مار کوي اخ توس کا سړک ازادول غوړی نو دغه طرف ته حکومت د کلی طرف ته حکومت خلیز بک دا غا در په خل لا دا کوم لینډینګ گراوند دا جی دا در په خل لا کوم چوڼي دو زمکه در په خل وکړي دو دې طرف ته اثر کدا سړک
تاسو رات ملک سیبو وایي چې کم دا علاقہ کې تاسو دا ګمان کوي چې دغه ته کورن ورانیږي نو دته واپس شي دا خپل نوم وایي
زه ملک حبیب الله دوړ در په خل نو دغه ته واپسی نو ایسا پیر نه دو شوی زکه چې دا در په خل کوم دا د سیټي سره لګول خلک ته نو تر ایسا پیر داغه دایا پوران کرای لګیا دا بازار مسمار یو کلو 2 کیلومتر بازار وو په ټوله پټاشه ستر بازار دی میران شاو نو میرا بنی دا وشی ای خدای په خاطر میج د دشتګرد مخالفی او د پاکستان محبوب وطنی
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نن تاسو زمغه خبرونه ته وګی یو په ټي وي سکرینز باندې ګورئ هم او څنګه چې روانه تاسو د حمید الله په ویډیو رپورت کې د قبایلی مشرانو چې کوم غبرګونو د ډنډ در په خیل په حق لباندې چې د غلطه چې کوم نږدې زر کورونه دي د پوس د یو پلان تر مخه کې دي چې دغه کورونه چې دي هغه ډنګ کړی شي نو د دوی دغه وختنه چې دغه سیمه د وس تل شي په دې حق لا تاسو وړاندې تفصیل واورې د اوس هم د سیمې موقعیت چرته دی او څومره اهمیت لري دا په داسې مهال چې د القاعده او د نورو تنظیمونو لپاره دا یو ستر مرکز هم پاتې شوی دی او دلته کې یو لوی قبرستان هم موجود دی نو تفصیل لري نو شروان قلندر په دې رپورت کې
ډنډ در په خیل چې کوم دی د هغه د میرانشاه چې کوم بازار د هډ کوارټر دی شمالي وزیرستان دا تقریبا د هغه حصہ ده خو کو مونږ وی چې فاصله به سمري نو دا به یو کیلومتر یو نیم کیلومتر به جوړی کیه به دوه جوړی کیږي ځکه ټوله در په خیل سیمه ده نو خو بیا ډیر لوی را بنیادی توګه ردی زه خلک چې کوم دی دا ټول په میرانشاه بازار باندې آباد او په میرانشاه بازار کې چې کوم دی تاسو دغه مشر نو مورید چې د پزرګونو الت دکانونو او دلته چې کوم د ډانډ در په خیل د داوړ قبيله وسی او د 2000 نه زیات کورونه لري دا د چې کوم میرانشاه بازار نه جنوب اړخ ته یو سیمه ده د پاکستان پوز په ښکارا خو سنوي وی دا ویل کیږي چې دغه خلکو چې کوم دی د وسلوالو ډلو سره مرستې کړې دي نو اوس د دې دغه کورونه چې کوم دی روانه ول کیږي د دې کورونو کې لاندې تاخانی دي د هغه وخت کې په کوم ملټنس پاتې شي وغه جوړ کړې دي نور هم
ها نو شروان کلندر صاحب پاکستان د پوز یا د حکومت هم څو خبرګون شته په دې باندې
پاکستان پوز خو لا خبرګون سند ښکارا کړي خو درېزه اهمیت اوریدونکو سره شریکو مو غدار چې د القاعده حقانی نت ورک او دغه ډلو ټول مهمه ځای پاتې شوی دی جلال الدین حقانی چې کله افغان وار او افغان جګړه او افغان جهاد چې ورته دی وی دا غوښ نه دلته آباد دي چې ور سره په هغه وخت کې د خلکو ور سره په سرکاري توګه باندې رابطه وي ګلبدین حکومتيار په خپل دنت مرکز لرو دلته ټریننګ کیمپونه خلق بو ٹرین کې دلو افغانستان ته بتل په 8 ستمبر کال 2008 کې یو ډرون برید هم دلته شوی چې پکې د مشر جلال الدین حقانی دوه خزي داغه چې کوم دی خور او ور سره چې کوم دی داغه اتو پورې نو سي چې کوم دی هغه مړ شوی دلته چې کوم دی اف بی آی د امریکا استخباراتي ادارې په کال 2003 کې اپریل په میاشت کې فوجي عملیات هم کړو چې داغه خیال چې دلته کنه القاعده یا مشر بس حکم موجود وی ایمن زواری په حوالہ سره هم ویل کیږي د اسامہ بن لادن نه پستال کې د مشر چې هغه دلته پاتې شوی ری او دلته د ازبکو چې کوم مشران دی داغه دفتر دلته پاتې شوی ری د چینایي چې کوم وسلوال ډالر هغه هم دلته پاتې شوی ورو د دې دلته یو غټ قبرستان هم دی چې وسلګونو خلک پکې خښ دي
ډیر زیاته مننه نوشربان کلندر
وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی قدرمنو کتون کو ریډن کو کتا سو د وایس اف امریکا خبرونه ریپورتونه مرکی ویډیو اډیو دا کتل غواړي او ریډل غواړي نو تاسو فیسبوک ته هم تللی شئ د دی ور ریډیو دا مهم ټول خبرونه په ټوئیټر هم وی او په ویب پاڼه باندې هم موجود دي کستا سو نه اوس پاتې شي وای نو ره نو دا حل تک هم تاسو ته ملاوي دي شو په خاصه توګه خوندور خصوصي چې کم ریپورتونه دي نو هغه په ویډیو دی کاډیو دی نو هم تاسو ول تکي او غټ غټ خبرونه دي ټول کتل شي زو خپل بل ریپورت اخته بلوچستان څخه د ډیور اډیو خبريال حمید سمسور ریپورت را کوي چې د ملت پالا چې کم مشر دی د بلوچستانو سردار اختر منګل هغه نن یو خبري کانفرنس کړي دي پاغه کې غوښتنه کړي ده چې د بلوچستان کې چې کوم د ترقې پروژې دی دا وخت هغه تر هغه نشي کامیاب دي تر څو چې د دغه فائدې ځای خلکو ته نوي رسیدلی تاسو وی چې په بلوچستان کې د بلوچستان ملت پالو لخوا د وسیلو پر سر باندې د وفاق پر ضد یو سیاسي او وسلواله مبارزه روانه ده د خپل حقونو غواړي ورستي تفصيلات سړي حمید سمسور په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوو
په کوټه کې سردار اختر منګل پریس کانفرنس کړی دی د ویل دي چې د سپیک پر مایدو باندې عمل نه دی شوی دوی به یو بل غونډه راغواړي دوی به یوستا د وینا پر مهال باندې د بی ان پی مشر سردار اختر منګل وویل چې تیر کال په اسلام آباد کې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري په حق له باندې دوی کما غونډه راغوشته ولا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو پرې کړلیک منزور کړیو پر هغه باندې تر اوس مهاله پوری بشپړه عمل نه دی شوی هغه قرارداد داو چې د سایل او وسایلو مالک به سوبي وي او د گوادر له پرمختیازسي کوم جغرافيایي بدلون رامنځته کړي دا غل پاره به قانون سازي کړي سردار اختر منګل وویل چې اوسم د دوی تشویش موجود دی نه خو حکومت او نه ټول هغه سیاسي او مذهبي ګوندونو له دوی سره د دغه قرارداد د عمل کولو لپاره هلې ځلې نه دي کړې موږ د جولای له 12 زخه یو ځل بیا به په اسلام آباد کې له کاشغر زخه تر گوادر پورې د لوی لارې پاک له باندې به د ټول سیاسي ګوندونو غونډه رابلو او په دې کې به ټول سیاسي ګوندونو ته یو ځل بیا دا خبر ورجدو چې د بلوچستان خلک خپل تشویش لري سردار اختر منګل دا خبره هم وکړله چې د اطلسم عیني ترمیم وروسته د صوبې پر سایل او وسایلو باندې د صوبو حق دی لکن د دل خولې چې اوس هم تیر ورځ صوبایي حکومت او پاکستان پېټرولیم لیمیټډ او له او جی ډی سی ال سره د غاز مایدل لس کال نور وغځوله چې دا ټول د مرکزی حکومت په خوشه باندې کوي د دل خلیص په 1935 کې په بلوچستان کې غیس پیدا شوی دی د پنجاب ټولې کارخانه په چلجی لکه نو خو د بلوچستان خلک ځینې به برخه دي د بلوچستان نېشنل پارټي چې نه یوازې په صوبایي بلکې په مرکزی حکومت کې هم دوی خپل غړیتوب لري ویایي چې موږ به د صوبې د سایل او وسایلو د تحفظ لپاره به هلې ځلې کوو خو د بلوچستان ریپبلیکن پارټي ډاکټر حکیم بلوچ بیا وی په پاکستان کې سیاسي حکومتونه هیڅ واک نه لري
نواز شریف چې پښتون نه کوي چې دا سیول ګورنمنت کې دونی طاقت شته چې خپل اګریمنت یا پابندي کوي دي چې ډیر مشکل کار دی نن پوره کوم حکومت لاس کې اختیاراتو کې خبرې کوي د سمولا سروس پاور څه سوال پیدا کوي خبر څه زیات دوی سره هیڅ لاس کې شي نشته.
عبدالحمید سمسور, وایس اف امریکا, کوټه.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زمغه خبرونه ته وګي او په ټي وي سکرینز باندې ګوري. مونږ سره ملګری اوسې او اوس هم په خیبر پښتونخوا کې د صوبې د انتظام تر لاندې چې کوم افسران دي په صوبې کې د وفاقي چارواکو پر ضد دوی یو ستر احتجاج پیل کړی دی او غواړي چې دوی ته هم په صحیح توګه چې کوم نوکریان دي, پروموشن دي او ګریډونه دي د دې په صحیح توګه انتظام وکړي شي. دوی نیوکی کوي چې وفاقي حکومت چې کوم افسران دي هغوی ته دغه ټول مراد حاصل دي او دوی اکثر هغه ټسوکي چې دي هغه تر لاسه کړي. نور تفصیل لري حمید الله په دې رپورت کې.
دا وخت د پښتونخوا صوبا د سخت انتظامی بحران سره مخ ته او د صوبې و سبا پی ایم ایس او او پی سی ایس افسران د 13 ورځې په هړتال دي. دغه صوبایي انتظامی افسران انتظامی اصلاحات غواړي او وایي د ڈی ایم جی د افسرانو د تعصب او په انتظامی چوکو د بیت الله ویش مخه دیونیول شي. د دې افسرانو یو مشر فهد اکرام قاضي وای
چې دا صوبا د یو گورننس کرایسیس نه تیریږي, حکومت هغه نه ریلایز کوي. د کم پی سی ایس افسرانو سره او د پی سی ایس افسرانو نه علاوه چې نور کم کیډرز دي هغه سره چې کم ډیسکریمینیشن کیږي, کم استحصال کیږي, وکټمایزیشن کیږي او د دې دور کې خصوصا هغه دې بند کړی شي. دین علاوه صرف سیول سرویس ریفارمز دی وکړي شي چې په صوبا کې د ګډ گورننس آغاز وشي. ڈی ایم جی افسران د وفاق ناراضي دلته د دې دلته کې تعیناتی غیر آئینی ده, غیر قانوني ده, صوبائی سروس سره ظلم دی, صوبائی خود مختاری موږ دعوی کوو هغه بالکل اگینست دی.
هړتال کوونکي افسران د ولسم گریډ نه د ویشتم گریډ پوری دي او د دوی د هړتال سره په تمام ضلعو کې د بیلابیلو محکمو کارونه په ټپه ولاړ دي. یو افسر منتظر خان وای
څوک سیکټیان دي, څوک کمشنران دي, څوک ڈی سی گان دي, څوک اسسټنٹ کمشنران دي, څوک اے پی اے گان دي. پولیټیکل ایجنٹ خو نشته دی فی الحال. زمونږ د پی سی ایس کیډر نه سره پولیټیکل ایجنٹ کم یوشته نه, باقی اغي سره چې کوم اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹس دي, ایڈیشنل پولیټیکل ایجنٹس دي, دا دا پی سی ایس یا پی ایم ایس آفیسرز دي.
دا افسران وای په صوبایي کچ په انتظامی څوک د تعیناتو کوم پالیسی نشته لري او په دې کې د وفاقي افسرانو او د سیاسي مشرانو خوخه چلی. هړتال کوونکي افسران په صوبایي حکومت هم نیوکه کوي او هم ورسره د اپوزیشن ګوندونو دغه مسله اوچته کړې ده. د ان پی پارلیماني لیډر سردار حسین بابک صوبایي اسمبلی ته وویل د صوبې په محکمو کې د صوبې د خپل افسرانو او د افاق د ڈی ایم جی افسرانو ویش د کال 1993 د اپورشمنت فارمولې لاندې کیږي او که څه هم پی سی ایس او پی ایم ایس افسران دغه ویش غیر آئینی ګڼي خو وایي دغه فارموله هم نه عملي کیږي. د دې فارمولې لاندې د گریډ 1 په څوکو 15% د صوبې او 25% د افاق, په 13 گریډ کې 70% د صوبې او 30% د افاق, په 6 گریډ کې د افاق 70% او د صوبې 30%, په 20 گریډ کې د صوبې 25% او د افاق 25%, او په 20 گریډ کې سل پسلا وفاقي افسران لګول کیږي او دوی وایي دا وشت صوبایي خدمتاره پر ضد دی. د صوبې د بلديات وزیر عنایت الله خان وایي سلور کزیز وزارتي کمیټې د دې کشالي د هواري لپاره لګیا ده.
سکندر خان کی قیادت میں کل کمیٹی بنی ہے and they are in touch with the provincial management service and people and we hope کہ جو ہمارے لیول کے اوپر صوبائی حکومت کے لیول پہ ان کے پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا.
ہڑتالی افسرانو تر اوسه حکومتی او سیاسی فشار مخانی ولی خوای د حکومت سره د خبرو پیل کول وړم بنې شرط د چیف سیکرټری د خپل سوکینه لری کول دی. د کیمرامین هاشم علی سره حمید الله وای صاحب امریکا ڈیوا ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوړې قدر منو کتونکو او ریډونکو د پاکستان د پارلیمان چې کوم برخه ده سینټ وته ویل کیږي هغه یو قانون پاس کړی دی او په هغه قانون کې د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د 14 کالو نه کم عمره کم هغه ماشومان چې یتیمانان وي یعنی سوکی وینا نه صرف دا چې یتیمانان وي خو بلکې څوک ویم نه چې پالنې وکړي، نو د هغې لپاره باید ډېر سهولیات ورکړی شي. او په هغه سهولیاتو کې یو دا هم چې په دې باندې مفت تعلیم چې دی نو هغه وکړی شي او د دوی لپاره یو فنډ قائم شي. تفصیلات څه دي نور دا پیر ولایت شاه اسلام آباد نه په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینیټر کریم خواجه له خوا وړاندې کړی شوی دغه بل سینیټ په متفقه توګه منظور کړی دی. د دې بل تر مخه دا د ریاست ذمہواري جوړیږي چې د 15 کالو د عمر نه کم د یتیم او لاوارث ماشومانو ته بنیادی تعلیم او د ژوند ټول نور سهولیات ورکړي. او په دې اړه په دغه بل کې حکومت ته دغه ماشومانو د خیر ښیګړې لپاره په ابتدایي توګه د 50 میلیون یو فنډ جوړولو هم ویلي شوی دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې سینیټر کریم خواجه وایي چې د دې بل قانون جوړېدو په نتیجه کې به د شناختی کارت اداره نادرا په ټول ملک کې د لاوارث او یتیم ماشومانو رجسټریشن شروع کوي. او چې په کومو یتیم خانو یا ادارو کې دغه ماشومان اوسینو د دې د ولدیت خانه کې به دغه ادارو د مشرانو نمونه لیکلی شي.
والد کا نام پتہ نہیں چلتا اس وقت تک سٹیزن شپ نہیں ملتی ہے. تو یہ دو اہم چیزیں اس میں ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ کی ریاست اور گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے اس طرح کے بچوں کو تحفظ کرنا، ان کی لائف کی سیکورٹی، ان کی ایجوکیشن، ان کی جو ہے تربیت، ان کی جو ہے صحت.
دی وای چې داسې ماشومان چې مور او پلار یې مړوي یا ولدیت یې نامعلومه وي، نو دغه ماشومان د ملک یو وګړي په حیثیت د خپلو حقونو نه محرومه پاتې کیږي. او دوی د تعلیم حاصلولو او بیا د روزګار، شناختی کارت او پاسپورت ترلاسه کولو کې قدم په قدم د مشکلاتو سره مخ کیږي. ځکه سینیټ د دغې بل د لارې د یتیم او لاوارث ماشومانو د ولدیت ذمواري هم ریاست ته سپارلې ده. سینیټر کریم خواجه زیاته کړه چې دغه بل کې د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو او دوی د غلطو مقاصدو لپاره کارولو باندې تورن تنا نو لپاره سخت سزاګانې هم تجویز کړی شوې دي.
ان چیزو کې خلاف ورزي کرتا ہے بچوں کو غلط جگہوں پر سیکشل ہیریسمنٹ کے لیے، دیگر کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، اس میں سزائیں بھی ہم نے تجویز کی ہے، لائف امپریزنمنٹ 10 سال 7 سال اس طرح.
دی وای چې د لاوارث ماشومانو سره جنسی تیرو او دوی د غلطو مقاصدو لپاره کارولو باندې تورن ملزمانو لپاره د 2 کالو نه واخله تر د عمر کېد او تر د 10 لکو روپو جرمانې سزاګانې تجویز کړي شوې دي. واضح دی وی چې دا بل به اوس د پاکستان قومي اسمبلی ته وړاندې کولی شي او د دغلته نه پاس کېدو وروسته به دا د یو قانون درجه خپله کړي. ملکی تاریخ کې دا لومبی ځل دی چې د پاکستان پارلیمان د یتیم او لاوارث ماشومانو د حقونو د تحفظ په اړه د یو خصوصي قانون جوړولو پریکړه کړې ده. او د دې قانون جوړېدو له کبله به لومبی دا پته ولګي چې پاکستان کې د لاوارث ماشومانو شمیره څومره ده. کومه شمیره چې لا تر اوسه پورې نه ده معلومه. پاکستان د اقلیتونو، زنانو او د ماشومانو د حالت زار په حق له د خنوم سره نه یادیږي. او د مرکزی تعلیم د وزارت شمیرې ښایي چې د هیواد 2.5 کروڑ ماشومان د بنیادی تعلیم نه محرومه دي. د بشري حقونو تنظیمونو تر مخه پاکستان کې د هغه وړو ماشومانو شمیره په لکونو کې د څوک چې په کمومرې کې مزدوری کولو باندې مجبوره وي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے قدر مناوریدونکو سم یو بل مهم رپورٹ اڑخ تا ساسو پام را گرزو چې په پاکستان کې اقتصادي وضع څنګه ده. کال 2015 شپاړسم قومي بجټ کې پاکستان چې کوم ځان ته یو هدف ټاکلیو د ترقی لپاره هغه دوی نه دی پوره کړی. ماهرین یری سرګندې کړی دي چې په دغه کې یو مهمه بنیادی چې کوم د زراعت شعبه ده هغه کې ټاکل شوی هدف چې دی د هغې نه مرکزی حکومت دا غی پورا کولو کې پات راغلی. سوجه دی ریاض حسین پورا تفصیل لري.
په قومي بجټ کال 2015 او 14 کې اقتصادي ماهرینو د ملک دننه د ترقې شرح 15.5% هدف اخو دی. خو د سرکاري شمیرې مطابق دغه ترقې 0.5% ترلاسه شوې ده. ریپورتونه وایي چې د اقتصادي ترقې د هدف نه پوره کېدو بنیادی وجه د ملک دننه په زری شعبه کې ترقې نه ده شوې، خو د دې برعکس صنعتي ترقې ته دوام میلاو شوې دی. په دې حقله د اقتصاد ماهر فداوسین وایي چې د ملک دننه زراعت د ملا د تیر حیثیت لري، خو موجوده حکومت زراعت ته زیات پام نه کوي.
اقتصادی صورتحال زمونگا جگم دے دی حکومت تروسا پورے ہاں ڈیسیشن نہیں دی راگئی کنا آگا چھے بتوئی چھے سخت فیصلے چھے ورتوئی یو خبر ہو خدا دا چھے زراتو پدا گئی زبی زمان حال دے زرطول نغد دا داو چھے دا کپاس چھے کم نغد مالو داگئی پیداوار چھے زی آگا تا کال کم شو اور زراتو پیداوار چھے کل کم شن آگا ورال تا جی ڈی پی رو گروت باندے دیر زیادہ سر ور گئی کارخانو دا دی لوڈ شیڈنگ کم کرے دے دا گیس لوڈ شیڈنگ ہم وطا وزیر حد پورے جاگا شو خدا دی اثرات دی کال کی رانا لیلا زراتو کی دا دی توجہ خو دا ہمیشہ دا نو مسلم دیگ نون توجہ پا زراتو کی دیر نہیں ہمیشہ چھے کم دی دا دی کار ہمدار طرف تا دغی طرف تا توجہ زیادہ ہی
ریپورٹ نوائی چھے 13 ورس پا مرکزی خار اسلام آباد کے قامی دا حساب کتاب کمیٹے غنڈا مخی تراغلے واچ چھے پکے دا ٹول سبو اقتصادی ماہرینو ہم گڑون کڑے ہو او دا غنڈی نا داسی ریپورٹ نو ترلاسہ شوی دی چھے پا ملکی سطح باندے صنعتی ترقی خوراغلے دا خود دا زراتو پا مد کے پا مجموعی توگا 0.19% نقصان شوی دے او دا حکومت لطرپا مقرر کلے شوی 3.9% شرح نمو ندا پورا شوی ریپورٹ نوائی چھے دا زراتو پا شعبہ کے دا مخپلان دے ترقی بنیادی وجہ دا مالوچو یا کپاس پا پیداوار کے 20% کمی راغلے دے چھے پا نتیجہ کے یہ دا 1.6 کروڑ بیلونو پا مقابلہ کے 1.1 کروڑ ہدف ترلاسہ شوی دے سیڑنے وائی چھے 13 کال پا پاکستان کے دا مالوچو پا پیداوار کے 9.5% اضافہ شوی وا او دا دے ترسنگ دا غنمو پا پیداوار کے 0.1% اضافہ مخی ترازی چھے دا ماہرین لطرپا دیر کم پیداوار خود لکی گی ہم دا غشان پا ملکی سطح باندے دا لائیو سٹاک پا شعبہ کے 0.1% ہدف پزے 3.6% ترقی مخی ترازی پا دے حق دے اقتصاد ماہر مہتاب حیدر وائی چھے پا زراتو باندے خرچونا زیاد شوی دی او دا حکومت لطرپا دا زراتو دا پیداوار دا پارا سدا سے طریقہ کار موجود نہ دے چھے دا وڑو زمیندارانو حوصلہ افزائی اکڑی
اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کی انپٹ کی کاسٹ زیادہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی جو کموڈیٹیز کی پرائسز ہیں وہ کم ہیں آپ
بیوائی چھے پا زراتو باندے خرچے سیوا شوی دی پا نڑیوال مارکیٹ کے دا زراتو دا استعمال سیزونا قیمتونا کم لری او پا پاکستان کے دا حقی قیمتونا زیاد دی او ہم دغا وجہ دا چھے دا زراتو او دا زمیندارانو حالت دیر خراب دے او حقوی تا دا حقوی دا پیداوار قیمت دیر کم ملاوی گی یاد دیوی چھے شپاڑس کال اولان دے پا پاکستان کے دا زراتو پا مت کے ترقی مخپلان دیر آغلے وا خود حقی بنیادی وجہ خوشکسالی وا نچے دا حکومت عدم توجہ ریاض حسین وائس اف امریکہ ڈیو ریڈیو مردان
د پختنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دی وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي وګ ورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې
دا وائس اف امریکا دی بری ریڈیو دے قدم منور دن کو او کتن کو دا واشنگٹن ڈی سی سٹوڈیوز نا زمگ خبرون لا ہم دوام لری او وقت راغلی دی مطبوعات ته دا کتن نو ګورو چې وتلی رس پانو ناس مهم مواد او انتخاب کړی دی زمگ همکار مختار خلیل
امریکې په نیویارک کې د کال 2001 د سپتمبر د حملو ورستو د اسلامي تونلارو او د ترهګرو خلاف په جنگ کې عراق، شام، سومالیا او یمن کې د بی پایلټ ډرون هوایي جهازونو کامیاب حملې کړې دي، خو امریکې د ډرون د ټولو نه زیاتې او کامیاب حملې په افغانستان او پاکستان کې کړې دي. د امریکې د ډرون حملو په موضوع د امریکې مشهوري ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو تازه غنه کې د امریکې په اوکلاهاما یونیورسيټي کې د سویلي ایشیا د سیاسياتو د شعبې د پروفیسر عاقل شاه لیکلی یو تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د امریکې د ځینو حکومتي چارواکو خیال دی چې ډرون حملو د ترهګرو د جالو په ورانولو او د دوی په دانه وانه کولو کې لوی کردار ادا کړی دی، خو د بشري حقونو د تنظیمونو او د امریکې د ځینو پخوانو فوجي کمانډرانو دلیل دی چې د ډرون حملو الټه نتیجې رابرسېره شوي دي او د دې حملو له سببه د ترهګرۍ د چقېدو په ځای ترهګري نوره زیاته شوې ده، ځکه چې په ډرون حملو کې عام طور سره زیات بیګناه خلک مري او د دې بیګناه وجلې شوو وارثان بیا امریکې نه د خپلو مړو د بدل اخیستو دپاره ترهګر ګوندونو سره ټوپک واچوي. دا صورتحال پاکستان کې زیات ښکارا او واضح دی. امریکې پاکستان کې د کال 2004 نه راپدې خوا 423 ډرون حملې کړي دي. دا په ټوله دنیا کې د امریکې د کل ډرون حملو 15% جوړیږي. پاکستان کې د امریکنو ډرون حملو خفیه منظوري تل د پاکستان حکمرانانو ورکړې ده او دا ټولې د پاکستان په قبایلي سیمو کې شوې دي او نن هم کیږي، ځکه چې په کال 2001 کې په افغانستان د امریکې د حملې نه پس القاعده او طالبانو دغو قبایلی سیمو کې پناه اخیستې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پاکستان قبایلی سیمې په 9 قبایلی ایجنسو مشتمل دي او په دغه ټوله سیمه کې پښتانه آباد دي. د امریکې پیونمې د څېړنې اداره د کال 2009 نه راپدې خوا د ډرون حملو په باب له پاکستان کې د خلکو د رای خیال معلومولو کار کوي. پیو ریسرچ اداره وایي چې د پاکستان اولس په ډرون حملو ډیر سخت غوسه دی، خو مضمون زیاتوي چې پیو ریسرچ ادارې د ډرون حملو په باب له د پاکستان د خاري او د بندوبسي علاقو د خلکو رای خیال معلومه کړې ده. هر کله چې په کال 2011 کې د یوې مقامي ان جی او د سروې مطابق د قبایلي علاقو خلک او په تیره د شمالي وزیرستان خلک په ډرون حملو ډیر خوشاله دي. د مضمون لیکوال لیکي چې د کال 2014 په جون کې ترهګرو پسې د پاکستان د فوج د وسلو راپورته کولو نه پس د مقامي قبایلي سیمو 8 لکه خلک د خپلو کورونو نه اووتل او قبایلي علاقو سره پیوستو بندوبسي علاقو ته لاړل. لیکوال دغو بې کوره شوو خلکو کې بې کوره شوو قبایلي ملکانو، تاجرانو، صحافیانو، وکیلانو، د بشري حقونو مرستیالانو، استادانو، د یونیورسټۍ طالب علمانو او د مقامي اوو سیاسي پارټو مشرانو سره مرکې کړي دي او د ټورو په ډرون حملو خوشالي ښکاره کړې ده. واشنگتن پوسټ کې د پروفیسر عاقل شاه د چاپ شوي مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې د مضمون د لیکوال قبایلي خلکو سره په ډرون حملو د شوو مرکونه اگر که دا معلومیږي چې قبایل او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان قبایل په ډرون حملو ډیر خفه نه دي، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې امریکې ګیرې په خپلو ډرون حملو د پاکستان د قبایلو زړونه او ذهنونه ځان ته راوړي دي. قبایل عام طور سره د پاکستان حکومت ته پکار دي چې حکومت دوی سره دروغ وایي او قبایل د ظالمو طالبانو پر رحم وکرم پریخودي دي. دوی وایي په داسې بې وسۍ کې ډرون حملې زمونږه دغه ظالمانو نه د خلاصولو اکی یو وسیله ده.
اوس د امریکا د سیاست په اړه باندې یو ریپورت، هغه دا چې د ډیموکریټ ګوند دوه هغه چې مخ په وړاندې کاندیدان دي صدارتي ځغل کې هیلری کلینټن او برنی سانډرز. برنی سانډرز تیر د نهې په ورځ چې کوم پرایمریز یعنی اولنی هغه انتخابات چې پکې د ځغل لپاره کاندیدان خوښیږي هغه کې اوریګان ریاست ګټلی و او هیلری کلینټن کینټکی ګټلی وه. هیلری کلینټن چې دا دی تر اوسه پورې په ډیرو ریاستونو کې دغه انتخابات ګټلي او داسې ښکاره کیږي چې دا به صدارتي کاندیدا د ډیموکرات لخوا جوړه شي، خو د وایس اف امریکا چې کوم د خبریال دی جیم میلون هغه وایي برنی سانډرز کم چې د دې په مقابله کې بل د ډیموکرات ګوند دا وخت کاندید دی د صدارتي ځغل لپاره، نو برنی سانډرز هم سداسي نخې نخانې نخ کاریږي چې ګنې هغه هم د زغل نه ځانو باسي او داو منی چیرې، نو دی وی کې دي چې پراتلون کې ورځو کې په دغه کمپاین کې سم مشکلات تو تریخوالې رامنځته شي. محمد عالمگیر تاسو ته دغه ویډیو ریپورت وړاندې کوي.
د اورګن په پرایمری انتخاباتو کې خاغلی برنی سانډرز ګټلې، خو د دې وړاندې ډېر کم په ووټونو سره کینټکی ایالت بیللې و. کوسه هم میرمن کلینټن د استازو په ځغل کې ردنه ډیر وړاندې ده، خو ښاغلي سانډرز کالیفورنیا کې خپل مرستیالانو ته ویلي د ځغل نه د وتو اراده نه لري. دی وایي دا یو ګران کار دی او د تر دې علم هم دی، خو دوی فلاډلفیا ته زیات استازو ګټلو سره تللی شي. د ډیموکرات ګوند د دواړو کاندیدانو کې تاوتریخوالي اندازه په نوادا ایالت کې د یوې غونډې نه هم کېدله، چرته چې د ښاغلي سانډرز مرستیالانو د پارټۍ په مشرانو د زړه بړاس وباسه. په دغه مقام کې کلینټن خپل ټول پام ممکن ریپبلیکن کاندید ډونالډ ترامپ ته کړی و.
I will stand up and fight for and speak out for every American that he attacks.
دا وای د ټرمپ چې زما په اړه سهم پزړه راځي وای دی، خو زه به د هر امریکایي په اړه داغه د سپکو سپورو جواب ضرور ویم. خاغلی سینډرز د استازو په ځغل کې ډیر وروسته دی، خو جلسو لې ډیر زیات خلک اوس هم راځي. سیډنکار بل ګالستن وای په وروستیو ټاکنو کې د سینډرز ګټې د تیر ځل د ټاکنو په شان دي.
Late victories by the losers are not at all unusual. We saw much the same.
William Galston وای په انتخاباتو کې روسته ګټي موندل نه وی خبر نه ده. دا سی وړاندې په کال 1992 کې د بیل کلینټن په وخت هم شوی و، کله چې هغه د کمپاین په اخر کې زور عمومو او بیا د پارټي ټیکټ هم وګټو. میرمن میلندا هنی برجر چې د رول کال مدیر ده وای دی ګټو سره به کنونشن کې د برنی سانډرز پوزیشن ډیر مضبوط شي.
His goal at this point is obviously to influence the platform.
د سانډرز دا مهال مقصد خپل غیر زیاتول دي چې میرمن کلینټن یو وړخ باندې وساتي. خو بیا ویلیام ګالستن چې بروکینګ انسټیټیوټ سره کار کوي وای سانډرز کار به د کلینټن لپاره پارټي را یوځای کول وي چې د ټرمپ مقابله وکړي.
She has some work to do, but so does Senator Sanders, and I would
say Merman Clinton takar prote khudaga hal da Bernie Sanders hum de aw Sanders laba akhir ke khpal kasan da Clinton pamrasta kabul bani kane kabul wi ruste nazar pukhtani khai chi khagal Trump da Merman Clinton de ranis de shwe chi andazi di da November umumi intikhabat pa adwanu kandidanu la para sakht wi.
Da the Voice of America Diva Radio de زمنګ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټوئیټر کتلی او ریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر مناوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته وګي. یو څوم په هالیوډ کې یو نوی فلم منی مانستر د هغې په حقله یو کتنه زموږ د وایس اف امریکا خبریالې پنلپی پولو لخوا شوی، او په دغه کې هنرمندان چې دي د دغه فلم جارج کلونی او جولیا رابرټس دوی چې دی د ریستر پروډکشن کې کار کړی دی. فلم څنګه دی د هغې تفصیل لري ما وشتل په دې ویډیو رپورت کې.
The Wizard of Wall Street himself. The name is Lee Gates. The show is Money Monster without
The Lee Gates kirdar adakar George Clooney tar sar kade de sok che da khpal kar mahir de panga chawun ki da haga to jutun bande amal kawi aw haga pa stock market de ikhtiyar lari khub ya da bad marghi yawras stock market kini aw da delivery man ya saman rasun ki tan Kyle Budwell gundi khalak khpal tola paisa bili kum che da Lee Gates pa mashwari stock market ke lagole wa
Take it out. Put it on. How do I know it won't blow up? Because I have the detonator.
My thumb comes off this trigger, then we all explode.
اوس پدویل معلوم ورغړی چې د هغه او د نورو خلکو پیسې چرتلاړي.
These stock market clowns lost $800 million.
نو لی گیټس او د هغه پروډوسر جولی رابرټس ته د پښتنو جواب لټون شروع کړی. د لی گیټس یو اندی پروګرام منی مونستر کې سمدستي د دې خلاف پلټنې شروع شوې. کله چې فین په کنټرول روم کې ناست وي چې په ټوله نړۍ کې د پیسو معلومولو یو پیچیده کار کوي، نو گیټس په سټوډیو کې ناست وي او بډویل سره مذاکرات کوي. گیټس په سټوډیو کې سر زوړن ناست وي او پروډیوسر یې پیټی سره یې صرف د کیمرې او په غوږ کې لګیدلې ایئر پیس په ذریعه رابطه وي. فلم جوړونکي جوډی فوسټر یو تھریلر فلم جوړ کړی چې د سټوډیو نه شروع شي او په پای کې د سټوډیو نه بهر منظرونه پکې هم راشي. کله چې گیټس او بډویل چې بارودی مواد ورسره وي د پښتنو جوابونه په وال سټریټ کې لټوي. فلم منی مونسٹر یو جذباتی او حساسه فلم دی. دا فلم دی د غریبو سړو د هر څه بیللو په حق لا او د مالدارو سړو د نورو په تاوان ګټه تر لاسه کول پاړه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمنو کتونکو اوریدونکو تاسو زمونږه غږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غوري تاسو به په دې پوه شئ چې مونږ لګونت کې د دې خبر لپاره داسې د خن مسکی مسکی کیږي خندا تم زړه کیږي نو اسې زما د پښتنه دستانه وګمه جلوان چې پیزا دې خوخی کنه
زما خډیره خوخی او
لکسات مخکې
ورته ناستوم پینډ ما جوړ کړی و او خو سی غټي دوا غټي غټي پیزا راغلی
یا نو خیر دې کده اعلان مونږ وکړو چې مختار خلیل صاحب را لغوخته وي دا غنه ډیره مننه
او بیا
دا آواز هم پکې وشو چې ډیر خلک ډایټینګ کوي خو بیا هم چې دی پیزا خوري کنه بهرحال د پیزې خبره روانه ده خبر هم دې ته جوړول چې اوس زمونږ سره کم یو رپورټ دی بس تاسو خوښ شي
ډیر زیات
په مخ هغه ځکه چې د دنیا تر ټولو غټه پیزا چې ده نو هغه په اټلی کې تقریبا 400 د پیزې جوړونکو ریسټورانټ او خلک راغونډ شي او غوي جوړه کړې ده د وایس اف امریکا یو رپورټ دی او ما جلیل درته وړاندې کوي په ویډیو کې خوخه بم شي د پیزا ښه
د اټلی نیپلز ښار کې 400 نه زیات پیزا جوړونکو راغونډ شي وو چې د نړۍ تر ټولو غټه پیزا جوړولو نوی ورلد ریکارډ جوړ کړی د نړۍ تر ټولو غټ پیزا پخوانی ریکارډ د تیر شروع په ورځ هغه وخت مات شو کله چې په نیپلز کې 1353 میټره اوږده پیزا جوړ کړی شو دا پیزا جوړولو لپاره کارکونکو یو لس غنټې پورې کار وکړو او په دې کې 2 میټریک ټنه موزریلا قسمه پنیر 2 ټنه اوړه 4.5 کیلوګرام د ټماټر او ساس یا چټنی 2.5 لیټر غوړي او 29.9 کیلوګرامه د تلسی پانه استعمال شوې د نیپل سیدون کې وینسنزو کوپایونو وای چې دا کامیابی صرف د ریکارډ جوړولو لپاره مهم نه ده بلکې دا ښایي چې په ګډه کار کول څومره مهم دي
دا یو مهم سیز دی او څنګه چې مونږ په شروع کې ویلو چې واځي تاسو زړه تلی شئ خو په شریکه تاسو لري پورې تلی شئ نو ځکه مونږ ټولو په ګډه دا 2 کیلومتر اوږده پیزا جوړه کړه او نړۍ کې اوس د نیپلز خبرې کیږي او دا یو ښایسته احساس دی نو مونږ ډیر خوشاله یو
د نړۍ د نړۍ تر ټولو غټې پیزې جوړولو ریکارډ د اټلی میلان ښار کې کال 2015 کې جوړ شوی و کله چې 1.5 کیلومتر اوږده پیزا جوړه کړې شوه
د افغانستان ولسمشر تاسو ګوی اشرف غنی نن په افغانستان کې وینا کړې ده او پکې مهم ټکی دا و چې په افغانستان کې زنانو ته دی په بیلابیلو مدونو کې د کار کولو موقع ورکړی شي چې دوی په اقتصادي توګه باندې په خپل خپل ودرېږي نور تفصيلات سری حکمل روان په دې رپورت کې وړاندې کوي
ډیر کله د ښځو د پیاوړتیا او حقوقو د ورکړې پر مهال یوازې د هغو میرمنو یادونه کیږي چې په مرکز یا خاري سیمو کې میشتي وي او هغه میرمنې لا یاد وځي چې په لری پرتو سیمو کې لخپل حقوقو به برخې وي او سخت ژوند تیروي خو د تیرو ژوندو پر دوام ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډې او پیاوړتیا تر نوملاندې دریم سمپنزیوم کې میرمنو سره ژمنه کوي چې د دوی پیاوړتیا د کارونو لومړیتوب نوموړی د ښځو پر وړاندې نسم د دونه ښځو سره د تاوتریخوالي یو لامل یاد کړ او هیله یو خو د ښځو ته په هر برخه کې د ونډې ورکول به په ټولنه کې نسم د دونه لمنځه یوسي
نقطه بنیادی ما تغییر فرهنګ ما سه انتقال
دای وای زمونږ اساسی ټکی زمونږ د نسمو دودونو او کلتور بدلون دی مونږ تیر کال له امنیتی انتقال سره مخ وو چې تر ډیره بریده داسې باور کیدو چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه بدالوي بارونه شي وړلای خو اوس پر ډاټ سره ویلې شو چې په ټول هیواد کې امنیتی ځواکونه خپل چاره په سم ډول پر مخ بیایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې دی افغانستان په امنیتی برخه کې میرمنو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي او په اقتصادي او سیاسي مسایلو کې د ښځو ګډون د اساسي قانون د پلي کېدو لامل ګرځي
سهمګيري زنه
دی وايي په امنیتی او دفاعي برخه کې د میرمنو ونډه د دې لامل کیږي چې زمونږ دینی اساسات او اساسي قانون عملی شي اوس مهال افغان میرمنې خزینه پولیسو ته تر هر څه ډیره اړتیا لري څو په هر ډګر کې محفوظی ووسی
به پولیس افغان ضرورت داره که محفوظ باشه.
په همدې سمپوزیم کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم په تیرو څو کلونو کې افغان میرمنې تر هر چا ډېرې زیانمنې شوي وبللې او په راتلونکي کې ورسره د ستونزو د حل ژمنه وکړه.
هرچند به دلیل جنگ تحمیلی 3.5 دهه اخیر
دای وای پر موږ له 3.5 لسیزو راهیسې تپل شوی جګړه په ټولنه کې د عبرت او ناسمو دودونو ترڅنګ افغان میرمنې هم تر نورو هغو ډېرو زیانمنې کړي. خو له لومړیو څخه د افغان حکومت دا لومړیتوب و چې د دوی حقونو ته پاملرنه وشي او میرمنې زموږ د بهرني سیاست یوه مهمه برخه جوړوي. د ملي یووالي حکومت تر جوړېدو وروسته په هیواد کې میرمنو سره د دوی د وضعیت د ښه کېدو لپاره بیلابیل ژمنې وشوې، خو په ډېرو سیمو کې میرمنې لا هم سخت ژوند تیروي. د هیواد په لرو پرتو سیمو کې ګڼ شمېر میرمنې له حکومت څخه ناراضه دي چې په خبره یې د دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي او اوس هم له خپلو حقونو او ښوونځیو څخه بې برخې دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو دی.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو د قدمونو اوریدونکو کتونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه چې دا د هغې په اخیری پای کې لرو. یو رپورټ چې په قبایلي سیمو کې چې کوم روایت زور روایت و هغه له منځه تللی دي، د هغې وجه څه دي او دغه کوم روایت و په دې کې یو فتنه او برمته دغه روایتونه شامل دي. ارشد مومن پرې رپورټ لري.
په قبایلي سیمو کې ترهګرۍ ضد جګړې دغه سیمې خلکو په ژوند جواک ډېر اثر پرېستلی. که یو خوا یې جګړو کې لوی مالي او جاني زیانونه موندلي، نو بل خوا یو شمېر پرسوده روایت هم له منځه وړلي او په دغه کې د ذکر وړ شخصي دښمنیو کې کمی پتنه او برمته ده. د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکی سپینګیرې اغاجان وایي چې د خپل عمر ډېره برخه یې په پتنه کې تیره کړې او دی وایي پتنه به د دوو خاندانونو، خیلونو او یا قومونو تر منځه وه چې اکثره به د جایداد په سر وه او تر کلونو به یې دوام لره.
هغې کې ډېر مړي د هغوی نه موږ وکړه، 56 مړي د هغوی نه وشو، 56 نه موږ نه وشو او مساله په جرګه ششتم باندې خلاصه شول. پتنه جون خو ډېر خراب و، ځکه چې موږ به پخوا کندونه اول په کندونو کې به موږ تلو، باران کې به پی اوبه هم ولاړې وې او موږ به د دې ځای پورې په اوبو کې روانو، خو تربګاني به هم کوله، د هغې نه په غیر کار نه کېده. اوس الحمدلله حکومت راغلی دی او ډېر ښه وخت دی او ډېر ښه ماحول دی او تربګانیانې ختم شولې او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله ګونې. ما دا 45 کاله د دې وږې نه ماشین نه دی کوس کړی او الحمدلله اوس تش تور ګرځو، هیڅ مشکلات موږ ته نشته.
هغه جان وایي چې برمته به اکثره د مالي شخړو هواري لپاره کېده او د مدعي رشته دار یا قمدار به پکې نیول کېده او دا به یې د مدعي جرګې ته کېنولو لپاره د فشار په توګه استعمالو.
چې موږ به لارې ته نه ووتلي نو موږ به هغه سړی نه شو لاندې کولی. هغه مدعي خو به نه راته، خو د هغه بل ورور به موږ ونیو په لاره کې او کور ته به هم راوست او په حجره کې به هم بند کړه. لاره کې به موږ چې یا به ټیټرې راتلې، یا به ډاکسنې را روانې وې، یا به پیدل را روان وو، یا به خرو پسې وو، نو هغې کې به موږ له چا سیډي را کړلې، یا به پکې په خپله معلوم کړو چې دا سړی خو مدعي دی، نو به بیا موږ راستون کړو موږ به ونیو.
ځایي خلک وایي چې قبایلي علاقو کې د وسلوالو طالبانو راتلو سره سم د ځایي شخړو هواري واک اختیار هغوی لاسو کې واغېسته او بیا پوځي عملیاتو وروستو د اوږدې مودې بېکورۍ او اوس د کلک حکومتي واک پر ځای کېدو وروستو د پتنې او برمتې سوچ ختم شوی او دوی خپلې لانجې د جرګو او یا د پولیټیکل انتظامیې د لارې هواروي. او د ځوانانو په نمایندګۍ رحیم شاه مومن وایي چې د قبایلو نوی نسل دغه پرسوده روایاتو خپلولو ته نه دي تیار او دوی غواړي چې د نړۍ سره د پرمختیا په زغل کې شامل شي.
کمی خوشحالی چې په یورپی ملکونو کې دي، په ترقی یافته ملکونو کې دي، د پاکستان په نورو سیمو باندې دي، د قبایل زلمی نن خاغه خوشحالی، خاغه ترقی، هغه امن دلته غواړي چې کم تیر ظلم شوی دی، کم ستم شوی دی، کم د مشرانو نه غلطۍ کمزوري شوی دي، د هغې ازاله کول د امن او د خوشحالۍ په مت کې کول غواړي.
ماهرین وایي چې د قبایلي سیمې ځینې روایت د وسلوالو ډلو ملا مضبوطولو سبب جوړ شوی او هغوی ته یې د جرډ خورولو موقع په لاس ورکړی وي، خو ولی اوس حکومتي واک پر ځای کېدو وروستو تر ډېره حده هغه لارې بندې شوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، مومند ایجنسی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زموږ خبرونه تاسو لیدا او موږ سره ملګری وي ډیر مننه کو ټیکنیکل لخت زم سره همکاران چو محمد عالمگیر او پروډوسر او موږ سره انجینیرز کیو جاکسن او جاستن د هغوینه هم مننه کو او خوشاله یو چې جاستن سره یو وار بیا همکاري کوله موسا ملګری اوسی او سوشي بو کې با تاسو های فایو پروګرام اوري نایله محمد او وکیل خان سره یو خوندور پروګرام ته وکړي د لا پمن